السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د غرمه 12 بجې شوې ل 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه منو شانې کې هلي او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي
مشهور به د مشال د خبرونو سرټکی نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي درداري باندې د مارچ پر لسمه د پاکستان د سفر لسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دو اداره وایي چې د پیښور بورډ بازار سیمه کې په ناصر باغ روډ نن سهار یو 14 کې دوه کسان وژل شوي او یو کس جوړبل دی د روس پوز ویلي اوکراین د شپې پر مهال د روس پر لویدیځ او جنوبي سیمو لسګونه بے پیلټ الوتکې ویشتلې خو لږ تر لږه زیان او تلفات یې اړولې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي درداري به نن د مارچ پر لسمه د پاکستان د سفر لسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي د سوګند اخیستو د ستوره بنند ولسمشر په ماڼۍ کې کیږي د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي صاحب د نوموړي نه سوګند اخلي دا په داسې حال کې دا چې د مارچ پر نهمه آصف درداري د هغه هواد د ولسمشر په توګه منتخب شو هغه خپل سیال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي لا ماته ورکړه د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې د پیښور بورډ بازار سیمه کې په ناصر باغ روډ نن سهار یو 14 کې دوه کسان وژل شوي او یو کس جوړبل دی مشال ریډیو ته واستل شوی بیان کې د یادې ادارې لخوا ویل شوی چې دا 14 په یو ولاړ موټرسایکل کې شوې تر دا مهال د پولیسو لخوا د وژل شو د شناخت او د دې 14 د نوعیت په اړه هیڅ نه دی ویل شوی ریسکیو چارواکي وایي چې سیمه ته رسیدلی او جوړبل کس چې درملنې لپاره روغتون ته منتقل کړي کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وجنو د پلټونو لپاره ورسره ولس مرسته نه کوي د مارچ پر نهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیسو یو افسر اس پی علي خان وویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیخي پلټنې د مدعیانو او عینی گواهانو په بیانونو او شواهدو په بنیاد پر مخ وړي خو ولس ورسره مرسته نه کوي
دیو خبا قاعده بعد اوقات دښمنۍ وي خو دی مونږ ته نه وایي چې مونږ ته نه وایي نو مونږ د ځانه خو نشو لیکل زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی مونږ شواهدو باندې کار کوو مونږ په بیاناتو باندې کار کوو مونږ په تفتیش چې کوم مونږ ته ثابتېږي هغه خبرې مونږ په سکرین راولو د ځانه یا خپل اپینین قطن مونږ چې دین پر ریکارډ نه راوړو
دا په داسې حال کې دا چې د مارچ پر اتمه په میرالي کې د ای پی کلی یو بل مشر ملک ابراهیم په هدفي برید کې ووژل شو دا په روان کال کې 12 برید وو چې په کې د دې تازه وجنې سره د وژل شو شمیر شاوخوا 40 ته ورسېدو د پاکستان پوز وایي چې د مارچ پر نهمه او اتمه یې په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلان خطو کې لس وسلوال وجلي او درې نور جوبل کړي د مارچ پر نهمه نه وخته د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګي ایس پی آر لخوا خپور شوی بیان کې داوه شوی چې سلور وسلوالي د مارچ پر اتمه د استخباراتو پر بنیاد شوی عملیاتو کې ووجل او بیا د لټون په نور عملیاتو کې سلور نور وسلوال لمنده یوړل شول د بیان لمخه په یو بلن خطه کې هغه 15 تونلارو سره د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال حضرت عمر او رحمان یاد وجلی او درې جوبل حالت کې نیولې چې د افغانستان پولې نه پاکستان ته داخلي ده پوز دانې دی ویلې چې د دغو وسلوالو تعلق د کومې تندروي ډلې سره ده او نو تر دا مهال د پوز د دې داوو په اړه کومې وسلوالې ډلې سو ویلې مشال ریډیو هم په خپلواکه توګه د پاکستان د پوز د دې داوو په خله نشي کوله د روس پوز ویلي اوکراین د شپې پر مهال د روس پر لویدیځ او جنوبي سیمو لسګونه بے پیلټ الوتکې ویشتلې خو لږ تر لږه زیان او تلفات یې اړولې دي د دفاع وزارت د مارچ پر نهمه داوه وکړه چې په روستوف کورسیک بلګورود او ولګوګراد سیمو کې د اوکراین لخوا ویشتل شوی وسلویخ بے پیلټ الوتکې نسکوري کړي سیمه ییزو چارواکو وویل چې دغو بریدونو کې د بیړنیو مرستو د ادارې یو کارکوونکی د پاتیشونو د راغورځېدو له امله لږ ټپي شوی د بی پیلټ الوتکې یو برید په ټانګروک سیمه کې په هغه یو ودانه راپور شوه چرې چې د A-50 کمانډ سارون کې الوتکې ساتل کیږي او ورسته خبر د لوبو پاړه د پاکستان پی ایس ایل شلوري د کرکټ سیالو په لړ کې بنند اسلام آباد یونایټډ او ملتان سلطانز لوبډلو ترمنځ د لوبه کیږي دا لوبه بنند د مارچ پر لسمه په راولپنډا کې د سهار 10 بجې پیلېږي تیر ورځ په کراچۍ کې د کراچۍ کینګز لوبډلې لاهور کلندرز ته په درو وکټو ماتې ورکړه د مشال د خبرونو پای
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې را سره اوسئ چې دغه موضوعاتو باندې تفصیل واورئ. آصف علي زرداری با نن په دویم وار د ولسمشر په هیڅ سوګند پورته کوي. د نوموړي په اړه د درغلیو د تورونو څه حقیقت دی؟
آصف زرداری خلاف مالی بدبنوانی، غوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو. او په دې اکله یاغي دلس کالو پورې کې دوم ته خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو.
نوی وفاقي اتحادي حکومت بل کوم اقتصادي چیلنجونو سره مخ وي؟ د اقتصادي چارو پوهان وایي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبا کې د وړیا علاج لپاره د صحت کارت د بحالولو فیصله کړی. شنونکي وایي حکومت کافي وسایل نه لري خو د خلکو د خوشحالولو لپاره دا ډول اعلانونه کوي.
دلتا د احساس پروګرام تحت با تقریبا یو خاندان ته لزر روپۍ ورکولو فیصله وکړه، حالانکه دی وخت کې دا د دوی لپاره ممکن نه و.
او د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځو او لویدیځو سیمو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کړې. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دیګړې د سر موضوع ته لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واوریدل، آصف علي زرداری بنند د پاکستان د سور لسم بولس مشر په هیڅ سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو د دستوره به په اسلام آباد کې د بولس مشر په مانای کې کیږي. او د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزي صاحب له نوموړي سوګند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 9 آصف علي زرداری د دغه هیواد د بولس مشر په توګه منتخب شو. هغه خپل سیال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ته ماته ورکړه. د دې ترڅنګ د وفاقي کابینې د جوړښت په اړه هم تفصیل درکو. په تیر غړی کې زمنګا همکار مجید بابر په اسلام آباد کې د طاهر خان سره خبرې کړې دي. غوای
په سرکاري حکومتي توګه باندې چې نن د پاکستان په وخت سلور بجې په اسلام آباد کې نوې صدر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه سوګند پورته کوي. او د پاکستان د سپریم کورټ چې کوم مشر قاضي چې جسټس دی قاضي فایزي صاحب په هغه نه حلف اخلي، نو دغه د پاره دا وتونه هم ویل کیږي چې ورپی شوی دی. نو څلور بجې نن دغه سوګند دغه دستور بدلته په ایواني صدر کې کیږي. چې کوم دلته معلومات شریک شوی دي رسنۍ او سره میډیا سره، نو ټولو گورنرانو ته د صوبو څلور واړو او دغه رنګ اعلی وزیرانو ته بلنه ورکړی شوی دی چې هغه د ایوان سر کې کوم دستور ته د سوګن پاره کې ګډون وکړي. خو د دې نه وړاندې چې کوم د وزیر اعظم محل برداري وا پاره کې نور غلې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور او هغه نبي پښتنو شو په خبر کې هغه دغه یو خبره چې کوم د تحریک انصاف خلک کوي چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوی دی او دا خلک داغي په نظر صحیح نه دی منتخب شوی. نو دا خلا معلومه نه ده چې آیا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر به راشي او که څنګه، خو په تیرو دستورو کې هغه ګډون نه دی کړی. او بلکې نن خو یو بله خبره هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف نن په پاکستان په اکثرو برخو کې احتجاج دی. دا کم چې دوی خبره کوي چې انتخابات سم نه وو، نو که دغه او بیا وزیر اعلی ویلي وو چې هغه به په پېښور کې کومه غونډه کیږي احتجاجي مظاهره پاره کې بده خپل غډون کې. نو بهرحال تر اوسه پورې پی ٹی آی سویلې هم نه دي چې آیا غډون به کوي که نه کوي. ناغي ته بلګ انتظار کول غواړي. خو په تیر د وزیر اعظم په سوګن کې اغوی برخه نه واخست. تاسو اول پښتنه کړو د کابینېنو کابینه خو تر اوسه پورې ځان شوی نه ده. البته د کمی ورځې نه چې شهباز شریف وزیر اعظم منتخب شوی دی او هغه حلف اخیستې دي، نو مشورې روانې دي. خو چونکې اتحادي حکومت ته ناګه د پاره ځنې وخت لګي چې بیا د وزیرانو په انتخاب کې دویم زمانه نظر ده. د یو پیپلس پارټي نه اوسه پورې نه داخليږي په شمولیت نه کوي په کابینه کې. یو دغه مشکل به د حکومت لپاره د سور زیو. او دویم دا زموږ ګورم دا اوس چې کوم نمونه راځي مختلف نه پاره کې د وزیرانو علاوه ډیر زیات نمونه راځي چې مشیران او یا معاون خصوصي او دوه شیانو کې پاکستان د ډیر مشکل دی. یو بلکې درې به یاد کما، یو اقتصاد، بل خارجه پالیسی او درېم بیا د کورنۍ پالیسی. ډیر احتمال شته ځکه چې وخت تیر شو. اوس د سی رپورټ هم د نواز شریف تیر ورځ روڈ ته ویلی وزیر اعظم ته چې دا زر کار شروع کی ځکه چې کله کابینه نه وي او زړه کابینه مو نشته نگران نو لږ مشکلات په کارونو کې خو ممکن ده چې د ولسمشر د دې نن مازیګر چې کله حل پخلی نو ډیر زیات احتمال شته رسمن خو نه شم ویلې رسمن خو نه دی ویلې شوی لیکن ممکن ده چې دا کار هم نن وشي او که نن نه وي نن اتوار هم دی رخصتیم ده نو سبا ډیر زیات امکان شته ځکه چې حکومت تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی ترڅو چې لکه وزیران نه وي نامزد شي.
د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان وو چې د آصف علي زرداری د سوګند پورته کولو همداراز د نوې کابینه د جوړښت په اړه یې د مجید بابر سره خبرې کړې وې. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. آصف علي زرداری په دویم وار د پاکستان ولسمشر منتخب شوی د دغه هیواد په تاریخ کې. زرداری اولنی شخصیت دی چې په دویم وار د شوکۍ ته منتخبېږي. هغه د پخوانی وجل شوی وزیر اعظم بی بی بینظیر بټو میړه او د پخوانی پانسی شو وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو زوم دی. دغه پیژندنه او د سیاسي سفر حال د راشد خټک ناورو.
آصف علي زرداری د پاکستان پسند ولایت کې د زمیندار او قبایلی مشر حاکم علي زرداری او بلکی سلطان زرداری په کور کې د جولای په 16 نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دی. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانای کې د باکسینګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداری په کال 1980 کې د پیپل ګوند مشر او په خوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بټو لور بنظیر بټو سره روادر وستو په ملک کې مشهور شو. بنظیر بټو په کال 1980 کې د خغه وخت پوځي وکمن جنرال زیول حق تر وته کې په غرزدو کې وشل کډون پس په پاکستان کې لټکون وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شو. کله چې د بنظیر بټو حکومت په کال 1990 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو نو آصف علي زرداری د فساد او اوغا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو نو وزرداری د فدرالي پنګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1996 د سپتمبر په 16 نیټه د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندي خو په کال 1990 کې د کمی اسمبلی او په کال 1990 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2014 کې د پوځي وکمن جنرال پرویز مشرف په وکمنۍ کې آصف علي زرداری له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. د 2009 کال کې د بنظیر بټو د وشل کېدو وروسته پاکستان ته رستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمن وټاکل شو. د دزوی بلاول بټو زرداری د ګوند چیرمن ونمول شو. پیپل ګوند د کال 2018 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداری په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي وکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او د دې کال 2018 د سپتمبر په 2 منټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بلبل جنۍ تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک ته جوړیدونه پس زیږیدلی دی. د کال 2014 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2014 د سپتمبر په 9 نیټه خپل دوره سرته ورسوله. د آصف زرداری مخالفین په د فساد تورونه لګوي خو پلویان یې د پاکستاني سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاد ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداری د لګیدونکو تورنو په حق له مشال رډیو ته وویل.
آصف زرداری خلاف مالی بدبنوانی، اغوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو او په دې اکله یاغي د 15 کالو پورې کې دوم تیکړو خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو. کله چې پسند کې د بنظیر د شهادت خلاف هلې ځلې شروع شوې او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوس شول او د اسټیبلشمنټ خلاف یې اوازونه پورته کړل نو آصف زرداری د پاکستان کپې نعره پورته کړل او سندي عوامو ته یې د مهاجمت نعره ورکړه او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل.
آصف زرداری درې اولادونه بلاول، بختور او آصفه لري. د د پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د د یو ماشوم په توګه په کال 1999 کې په یو فلم سالګیرا کې هم کار کړی وو. د د سیاست په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل.
دا نن چې موږ سوال چتو چې رته در سره اختیار نشته نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداری سي اغا د آئین د لارې او د آئینی ته آئین ترمیم د لارې اغا پارلیمنت ته ورکړی دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغه ته تحفظ ورکول یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعي وګورو نو یقینا چې دا دغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداری سي اغا خپل اړیکې دي او اغا د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداری د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړی زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. د کال 1903 او تر کال 1904 پورې د کراچۍ سینټ پیټریک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسمشر لپاره پرون د پاکستان په قومي اسمبلی یا پارلیمان او سلور صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشول. په دغه کې آصف علي زرداری تر ټولو ډېری رای واخیستې. نوموړي د پارلیمان نه 710 رای ترلاسه کړې دي او دغه مخالف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي 180 رای ترلاسه کړې. دغه انتخابات د سحر 10 بجې نه شروع شوه چې تر مازیګر 4 بجې پورې وو. د پارلیمان غړو پکې خپل رائے واچولې. په دې حق له تفصيل د راشد خټک ریپورت کې اورو.
د صدرتي انتخاباتو پیل د مارچ په 9 نیټه سحر 10 بجې وشو او د مازیګر 4 بجې پورې دوام وکړو. په صدرتي انتخاباتو کې د کمی اسمبلی، سینټ او 4 وړو صوبایي اسمبلیو غړو برخه واخیسته. په بلوچستان اسمبلی کې له 12 څخه 20 غړو په دې عمل کې برخه واخیسته او ټولو آصف علي زرداری ته رای ورکړه. د جمعیت علما اسلام 12 او د بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي جماعت اسلامي او حق او تحریک 2 غړو د صدرتي انتخاباتو بایکاټ وکړو. په صدرتي انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی د ووټونو اهمیت ځکه زیات دی چې د هر غړي یو شمارل کیږي او د نورو درې سمبلو چې د غړو شمیر یې زیات دی د 2, 5 او 6 کسانو رایه یو شمیرل کیږي. په سند سمبلای کې آصف زرداری 55 او محمود خان 3 رایه واخیسته. په خیبر پښتونخوا سمبلای کې محمود خان 30 او آصف زرداری 2 رایه واخیسته. په پنجاب سمبلای کې آصف زرداری 30 او محمود خان 11 رایه واخیسته. د آصف علي زرداری د صدر جوړدو په اړه په خبر کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تجنیګار کاشف الدین سید مشال رډیو ته ویل،
ملک یو ترانزیکشن روان دی د حکومت او پاغه کې پاکستان پیپلز پارټي یا دغه مشر آصف علي زرداری کاغه د خپل پارټي د پاره د وزارت عظما منصب نشي حاصلولی او دغه د متبادل په تور باندې هغه د صدارت په منصب باندې کینی، نو یقینا چې دا دغه ډیر لوی کامیابی مونږ غړلې شو چې هغه د ریاست په یو اهم منصب باندې کینی او دا آئینی منصب دی. وزیر وزارت عظما هغه بدلی دی هم شي، خو د صدر بدلون چې دی نو دغه د پاره چې کوم طریقې کار دی هغه کزوته پیچیدنه شم ویل، خو مشکل وته ضرور ویل شم.
په کمی سمړی او سینټ کې آصف علي زرداری 255 او محمود خان 119 رای ترلاسه کړې. په کوټه کې قانون پوه او تجنیګار همایون کسی ډوکیټ وایي چې په آئین کې د 13 ترمیم نه پس صدر سره اختیار نشته، خو د ریاست د نماینده په توګه دغه څوکۍ اوس هم ډیره مهمه ګڼل کیږي. البته د موجوده صدرتي انتخاباتو اهمیت ډیر زیات وو. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
دا پوزیشن خو دوی سمبولیک کنه، خو مسله دا ده چې دا وخت اسټابلیشمنت او انټی اسټابلیشمنت د دوو فریقانو دغه دی، نو دا مهم پدې دی چې د اسټابلیشمنت لپاره پدې مهم دی چې دا الیکشن وګټي چې دوی ښکارا کې چیرې د مشر اکثریت دی کنه، ملاتړ د مشر دی. بلخوا محمود خان دا ښکارا کول غواړي، زور ښکارا کول غواړي اسټابلیشمنت ته چیرې تاسو که زموږ څخه دلته د صوبایي اسمبلی چوکۍ واخستلې یا په قومي اسمبلی کې مزاتوب را سره کړی دی، زموږ چوکیان یې منو دی راکړي چې موږ ګټلې دي صوبایي او قومي اسمبلی غو نه خو زه په یوازې سر هم تاسو ته چیلنج در کولای سم کنه، ځکه دا الیکشنز ډیر مهم سوي دي.
نوې صدر په مارچ په 10 نیټه مازیګر 4 بجې سوګند پورته کوي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فیض صاحب نوې صدر ته سوګند ورکوي. د سوګند پروتوکول په دستور کې د ګډون لپاره مېلمانو ته دعوتنامه لیګل شوې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 12,110، 12,930 او 15,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د وزیر اعظم شاباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي مشرانو په دې ورستیو کې په پارلیمان کې د ویناو پر مهال په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې دوی د هیواد د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي او د ولس مهمو مسلو ته پام وکړي. سیړونکي وایي دا وخت د هیواد د ولس یو تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو ترڅنګ ګراني کمول به د هیواد د نوی منتخب حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوی حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوی کابینه ټاکي چې یو مهمه مسله اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ ګون سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق داروبل دا د وخت ضرورت ته چټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد خکولو لپاره خپل اختلافات شاته پریکتی.
لیټس کم ټوګیدر ات لیست اکونومیک ات روډ میپ بناله ایک
راځي ټول یو ځای شو او لیک تر لگا د اقتصاد خکولو لپاره تګلارې جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسټیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې لمو سره دا سبا په اقتصادي تړون کې هم وي او پر دغه باید مونکلک ودریږو. مونږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځئ چې یووالی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو نو قومي سملې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري. چې د دې معنی دا شوا چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا سیلونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نشاتم یو ریلیف ته پوهې نام یاشتو پاکستان چې هم درګه پاکستان لږه کم په ګرځي لګه کډو د خپل فاندامنتل لګه په زم غټي مسلې یو را یو د دا بجټ خساره چې کوم دا کومولي او دوی مدار چې زمونږ چې کوم دا بیرونی خساره دا کومولي دا دې ته بنیادی تور و چې لګه دا بنیادی کارونه دا دې مو ته فاندامنتل دا کارونه چې حکومتونو نه کړی کنه دا څومره پکې چې کوم دي کنه دا اړیږي.
د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو لنړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک یا سٹیټ بانک او پاکستان د جنوري په ولسما پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر یو لسما د خپل اجرایی بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازه وروسته دا پیسې ورکړې دي. خو دا چې د دغه سربار روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکن وي په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
اوس هم کم دا IMF دا درې څلور شرطونه چې کم دي هغه خیر تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي په ګیس باندې چې کم دي نو نرخ سیوا کوي یا صحیح خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي د پټرول خبره کوي چې را په آیل باندې تاسو لین لګوي د ګیس دل سیوا شي نو دې سره ظاهر ده چې دې سره به هغه ایډورس ایفیکټ په عام خلکو باندې ټولې ګرانی به راځي عوامو ته به د مشکلاتو مخایي.
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له کیست سره پاکستان ته د نه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید ک چې ورسره سمي هغه هیواد د پور لومړی کیست چې 1.2 ارب ډالر جوړېد ورک.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي پکې ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د صحت وړیا سہولت لپاره صحت کارت د بحالولو فیصله کړې ده. صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جمعې په ورځ د کابینې اولنې غونډې وروسته خبري غونډې ته ویل چې د صحت کارت ترڅنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنۍ ته هر میاشت تر 10,000 روپو پورې مرستې ورکول کېږي. نوموړي له وفاقي حکومت د صوبې بقایجاتو د ورکولو غوښتنه هم کړې خو شنون کې نظر لري چې دا سیاسي فیصله دي او دا وخت صوبا له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې اولمبیا غونډه ورسته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور یو خبری کانفرنس په موقع د صحت کارت د بحالولو او بې وزلو کورونو ته روژه کې د 10,000 روپو مالی امداد اعلان وکړل. دوی ویل چې د صوبې مالی او امنیت وضع ناسمه ده خو د ولس په ګټه به ځینې پریکړې خامخا کوي.
سب سے پہلے جو ہیلتھ کارڈ ہے انشاءاللہ ایکم رمضان سے اکراس دا بورڈ تمام جتنے بھی علاج ہیں اس کے اندر وہ فری انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے.
ترٹو لڑوان دے با پاس ہیلتھ کارڈ دوبارہ علاج دوڑنبے روجے نے شروع شی تو ہما روجہ رالا نمو سرا چھے دا بے نظر انکم سپورٹ او احساس پروگرام کم معلومات تھی دہا اعلان دے با اتنی ملک کورنو تا 10,000 روپے نقد ورکو زکا دین اڑان دے منگ روجہ کے کم ارزان تو کی ویشل جنگ جگڑ پکے ہم کے دے اور یوکس پکے مڑشے ہم وہ دغشان نکے دو لپارا مونگ د دوی په دورشل د نقد پیسې ورکو او ځان له دې پر سامانونه واخلي. دغه ډول نور بې وزله کسان چې دغه ډیټا کې نمونه نشته دي د هغو له به هم دا پیسې ورکو او د ځوانانو لپاره بغیر سود قرضې او د روزګار ژمنې هم وکړي. نوموړي زیاتوي چې خیبر پښتونخوا په مرکز خوشه 1540 روپۍ د اوبو د بجلی او نور بقایجات پوره دي هغه د دوی له ورکړي او مرکز سره به د خبرو اترو لپاره خامخا کینی. پاکستان او وفاقی حکومت حالات تا بگورو او ور سره بکینو او زمون معاشی ٹیم بور سره خبر جوړوي. خدا دې سوک نه غنی چې د وړاندې پشن به درکو او دروکو باندې وخت ضایع کړي. زه پدې کې نه يم د خپل صوبې او دولت حق ته هغه به هر حال کې راکوي. دا چې په داسې سختو مالی حالاتو کې او بیا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو حکومت هم دی د چا پر ضد چې دوی د 8 فروری ټاکنو وروسته په احتجاج هم دي چې ګنې دغه کسان پټګي حکومت ته تللي دي. آیا دوی به ورله دا مالی مرستې ورکړي او که نه؟ نو پېښور کې خبریال او شنون کې لحاظ لیوای پاکستان تحریک انصاف زیاتره هغه پرېکړې کوي چې د ولس په خوښوي نه چې د صوبې په مفادو.
دی وکه پاکستان تحریک انصاف دپاره د هغوی کوم طرز سیاست چې هغوی پاپولیست فیصله کوي هغې دپاره دوی که بجټ هر رنګ کمپرومایز کېږي نو دا به کولو. دغه رنګ دوی د مریم نواز په مقابله کې دلته د احساس پروګرام هغه تحت به تقریبا یو خاندان ته 10,000 روپۍ ورکولو فیصله وکړه. حالانکه دې وخت کې دا د دوی لپاره ممکنه نه وه خو دوی به پاپولیست فیصله کې او دوی به دا شعر کوي چېرې د پنجاب مقابله کې مونږ هم داسې کولی شو. نو دې وخت کې حکومت دا رنګه فیصله کوي نو د دې اثرات به نیغ په نیغه زمونږ په ترقیتی پروګرام باندې پرېوځي. زمونږ سره د ترقیتی پروګرامونو دومره پیسې نشته. خبر پښتونخوا ډېره د مالي مشکلاتو سره مخ صوبه ده.
لیمین ګنڈاپور جا تکړه چې د سوکې نه لری کېدو په صورت کې به د صوبې وزیر اعلی ته د حکومت لخوا چې کم مراد ملاويږي د هغې سہولت په ختمولو پریکړه هم کړه ده. ځکه د دوی په وینا کې یو سړی په سرکاري سوکې نه وي نو دا په اولس نه دی بوج کېدل پکار. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه کې د رواني غړې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. مجید بابر سټوډیو ته راغلی راځي چې د دې سات د خبرونو لنډ استواورو.
نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري به نن د مارچ پر لسمه د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو دستور به نن د ولسمشر په ماڼۍ کې کیږي. د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي صاحب د نوموړي نه سوګند اخلي. د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې د پېښور بورډ بادار سیمه کې په ناصر باغ روډ نن سهار یوه چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او یو کس ژوبل دی. مشال ریډیو ته یو استول شوي بیان کې د یادې ادارې لخوا ویل شوي چې دا چاودنه په یو ولاړ موټرسایکل کې شوې. تر اوسه پورې د دې چاودنې د نویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي او نه کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې ذمواري منلې. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وجنو د پلټنو لپاره ورسره ولس مرسته نه کوي. د مارچ پر نهمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیس یو افسر ایس پی علي خان وویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدعیانو او عیني ګواهانو په بیانونو او شواهدو په بنیاد پر مخ وړي، خو ولس ورسره مرسته نه کوي. د پاکستان پوځ وایي چې د مارچ پر نهمه او اتمه په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نښتو کې لس وسلوال وژلي او درې نور ژوبل کړي. د مارچ پر نهمه ناوخته د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د څانګې آی ایس پی آر لخوا خپور شوي بیان کې دعوه شوي چې څلور وسلوال یې د مارچ پر اتمه د استخباراتو په بنیاد شوي عملیاتو کې ووژل او بیا د لټون په نورو عملیاتو کې څلور نور وسلوال له منځه یوړل. د بیان له مخه په یوه بله نښته کې افغانستان پولیس سره نږدې دوه نور وسلوال وژل شوي او درې د ژوبل حالت کې نیول شوي. د روس پوز ویلی اوکراین د شپې پر مهال د روس پر لویدیځو او جنوبي سیمو لسګونه د بې پیلوټو الوتکو بریدونه کړي، خو لږ زیان او تلفات یې اړولې دي. د دفاع وزارت د مارچ په نهمه دا دعوا کړې ده.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس ورځو د افغانستان په اړه یو ریپورت. د هوا پیژندنې ادارې د دغه هیواد په شمالي، جنوب ختیځو او لویدیځو سیمو کې د شدیدو ورښتونو وړاندوینه کړې. له دغه ورښتونو سره د سیلابونو اټکل هم شوی دی. د تیرو دوه اونیو له شدیدو ورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلابونو او نورو پیښو کې له ژونده بې برخې شوي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یک شنبه په اورزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو لکبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې سیلونه جاری شي. لبلې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوضو کې د نن او راتلونکو دورسو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو لکبله لسکونه کسان د سیلونو، د کورونو د نړیدو او د مزکو د شویدو په پیښو کې مړ شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازمي مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکو چې د مزکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړ شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي رادیو ته موبایل
یو څوک مکونه شوی دی، خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دی. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه، دلته ډاډ ورکه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادي وشوي، هسې غلونه وه، ټول په خپله مخه لاړل، بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو دراوتلو احتمال ورکړ شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراس یې د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګراته کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوړه کولو سپارښتنه کړې ده. وروستي ورښتونو کله یې وی خو د سرو مال تاوانو نه اړولې، لبلې خو د شدیدی وچکالۍ په اړه اندېشتې تر یوه حده کمې کړې دي. د سژنې ژمې لمړۍ دوه میاشتې خورا وچې تیر شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې فعال محمد صدیق افریدی زر تر زر را خلاص کړل شي. صدیق افریدی مشر رور حسین افریدی پرون ویل دي چې رور یې د مارچ په شپږمه نیټه له کور په خبر کارخانو مارکیټ روان وو چې لا درکه شوه. بلخو د خیبر ضلع پولیسو له سیمینا منتخب شو صوبې سملیو استادو ته ویل دي چې د اف ای آر د درج کړي او زر به یې درک معلوم کړل شي. په دې حق ته تفصیل زمونږ خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود لالا چینی یو اوسیدونکی حسین افریدی دا وکړی چې د کشر ورور 15 کلن محمد صدیق افریدی د مارچ شپږمې نیټې راهیسې لا درک شوای. نوموړی وایي چې د جمرود او کارخانو پولیسو چوکۍ ترمنځ سیمه کې پورته کړل شوای او یا هم تختول شوای.
صدیق خان هغه د دغه جامو د کارخانو په دمنځ کې لا پته شوای دی. د کورنر وروته کارخانو طرف ته روان و هغه دغه لګینه لا پته شوې ده. اوس پرې هیڅ درک نه لګیږي. هغه افیس چې څوبره کې سی وي د افسرونو سره نوسته د زمورو ته زمیا سره نوسته. بیا په 2 بجې د صدیق د واتس اپ نه مو ته یو میسج راغی او په هغه میسج کې دا خبره واد چې د تو ورور مونږه ریسټ کړو او کاوی دین 3 ډیز کې تو چې د هغه بینک اکاونټ کې 2 کروڑ روپیا جمع نه کړي نو مونږه یو افغاني ګروپونو ته حواله نو دغه میسج په تروبوند مونږ ته دادو زول کې دا چې مونږه د غورور تر ای جی پی پورې د مونږ نوسته د ټولو سره شوې ده. د ټولو پرفارمنس انتهایی مایوس کنده بالکل پدای کی سای کی زیرو دی څنګه چې تر وسه پورې معمولی نه معمولی هغه پیشرفت مونږ ته نشي خیلی.
محمد صدیق پردای د ځوان کوک خیل تنظیم غړی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر زلی یو ودیدار دی او په 2023 بلدیاتی انتخاباتو کې د جمهوریت تحصیل چیرمن ودیل لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټیکټ باندې په انتخاباتو کې برخه اخیستې و. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر کریم پردای وای چې په کار ده صدیق پردای زر تر زر بازیاب کړل شي.
د دې موږ د علاقې یو داونه आवाज وو یو خونه جوان وو هغه داسې په رڼا ورځ باندې چې کنه لپاڅه کول د دې موږ د علاقې لپاره د امن لپاره د موږ د ځوانانو لپاره د موږ د وطن لپاره دا خبرې نه دي ټیک نه چې کنه نو دا موږ خوښ کړ د موږ د خیبر چې څومره اداري دی هغه ته موږ دا ویو چې دا صدیق باید لپاره چې کنه تاسو انویسټیګیشن هغه لپاره څومره چې زر نظر کولای شو ځکه چې وړ وړ بچی دي زمونږ سرکاري ادارې را چکندای دا ورو زر نظر بازیاب کی.
د مارچ په 9 نیټه د ځوان کوکی خیل تنظیم لخوا را جوړ شوی احتجاج په موخه د محمد صدیق پردی کورنۍ ځنې غړو او سیاسي او مدني فعالانو دا تور هم پورې کړی چې نوموړی انټيليجنس ادارو لخوا پورته کړل شوی خو بیا کومې سرکاري ادارې لا په دې اړه سندي ویلي او د دوی څه تصدیق یا تردید مخې ته نه راغلی. جمرود نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمد سهیل پردی مشال ریډیو ته ویلي چې په دې لړکی د خیبر ضلع پولیسو مشر سلیم عباس کلاچی سره لیده کاته شوی او د صدیق پردی د لا درک کېدو اف آی آر هم درج کړی او پولیسو دوی ته باور ورکړی چې درک به معلوم کړل شي. د خیبر د وکیلانو اتحادیه ویلي چې صدیق پردی کومې سرکاري ادارې لخوا پورته کړل شوی وي نو په کار ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هلته په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډرایورانو لپاره بینرې لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکل شوی چې د مارچ له 1 نیټې وروسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خیبر کې پاکستان کسټمز یو چارواکي مشال ریډیو ته دا تصدیق کړی چې افغان ډرایورانو او ناروغانو لپاره د سفری اسنادو بغیر په تورخم دروازه د تګ راتګ سہولت بیرته واخیستل شي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې اورو.
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د مارچ په 8مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ 14مه نیټه نه پاس به یو وار بیا افغان ډرورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شي او چې دوی ته د خپل سفري اسنادو جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې که د چا په پاسپورت کې میاد ختم وي هغوی ته به هم اجازه ورنکړي چې په تورخم تګ راتګ وکا. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنټ سیستم یا پولیس سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو به د تګ راتګ لپاره مکمل سفري اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وایي.
ډرورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورټ ورکول او بیا په هغه پاسپورټ د پاکستان سفارت یا کونسلګری نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دی چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډرایورانو ته توضیح شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډرایورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګه چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډیر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې هغه کرایه که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید یو لک نه یو لک شل زر روپۍ اوسیږي هغه نن درې نیم لکه روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینوار وایي که په تورخم د ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي نو دې سره به پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
که د ویزې شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار غورځېږي. دا اثر به دواړه طرفه په تجارت غورځېږي او چې کله ترانسپورټ ودرېږي نو دې مطلب ده چې مالونه به هم خپل ځایونو باندې پاتې شي. تر اوسه پورې چې موږ ته څه په نظر راځي نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې موږ ته ښکاره کوي چې یو دیشم مارچ نه به دا پاسپورټ ویزا شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه موږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې دپاره یې مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله د مارچ په 8مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیر مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډرایوران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولی. البته دا تجویز مو ورکړی وو چې په کابل کې دی د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دې ویزې ورکوي او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کچه ورسره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14مه نیټه هم د پاکستان امنیتي کونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو ګاډو په تورخم رئیسار کړی وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو او خواوشه لس ورځې پس یعنی د جنوري په 18مه نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په دوه میاشتو کې د ننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرورانو ناروغانو ته د سفري اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو څو کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو له وجې دوه اړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ورزو د دې غړې اخیری برخه ته چې پکې تاسو نوې نړۍ د خزو په حوالہ ځانګړي خبرونه اوریدل شي د خبرونه تاسو لپاره هرو نه زمنګه همکارا آسمه ګل جوړي راځي په غړې باورو
نوې نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو
مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم نننې خبرونه با په دیرا جوړو چې د هیواد د ننا روانه گرانی د خزو پچون سه اغیز غورځوي او دا چې لکوم قسمه معاشرتی معاشي او نفسیاتی ستونزو سره مخ کیږي دا او د دې سره تړلې نور موضوعات تر پای را سره وسی آغا سړی چې روزګارونه یا مزدوري کوي د پریشانۍ سره مخ دي نو بل اړختې د کورنو زنانو هم خوشاله نه دي او د دې خفګان سبب یوازې په قیمتونو کې د لوړوالی دی د نارینه چې به 15 کال وړاندې کومې پیسې ګټلې نو هغه همرا اوس هم ګټي خو بیا د کور گزاران یې ور باندې په غوړه توګه نه کیږي او دا ځکه چې آمدن یې هغه دی ولی نرخونه مخ په وړاندې تلی هم دا پوښتنه مشال ریډیو د بره د اوسیدونکو سلور درش کلنې شبینې نه وکړه چې داستا د کور خرڅ خوراک څنګه پوره کیږي نو په جواب کې شبینې په ډیر خفګان وویل چې مخکې به یې خاون یو نوکری کوله خو گزاره به یې پرې خکېدا ولی اوس د یوې په ځای دوه مزدورۍ کوي د شپې څوکیداری او د ورځې رکشه چلوي خود کور خرسونه یې ور باندې نه پوره کیږي
د کور چې څومره خرچه به راشن به یا د غم خادای چې څه کپړې به هر څه به پوره کیدل ټول خرچه به پوره کیدا خو وس خود روپی اغه برې نشته چې کم مخ کی به ورځ په ورځ هر څه د وی ورځې نه بلی ته نورم ګرانیږي گرانی خو زمونږ غریبانانو نیستر غوخې وی وړي کډې رمضان را ټول کو ډېری هم خپلې د خرچې کمې کو خو پاغه هم زمونږ وس گزاره نه کیږي هغه سي څنګه بچي مخ کې کېد نور څه خو پرې دا هغه د چې کم ضرورت سامان دی د خوراک سړي هغه هم پې نه پورې کیږي نور خروست دي
شبینی دا هم ویل چې خاوني شپه ورځ مزدوري کوي زکه د خوب د کمیل وجې صحت خراب وي خود سلور بچو پالنا او د کور ذمہواری ور په غاړه دی زکه نشی کولای چې آرام وکړي
فدې دومره ګرانې کې په مونږ وس خپل وخت څنګه تیرو زمونږ چې دا کومه سختي تیرو په دې باندې خو صرف الله پاک خبر دی مونږ خبر یو خو دې خو چې څومره خلک دی خو په مونږ ته خبره مې وسو کم داسې نه کوي چې مونږ ته لاس را مخې ته کې چیرې زمونږ سره وخت آسان کی من نور د حکومت نه به مونږ سګیلا او هغه خو هر دوی مورز باندې بدلی را بدلی مونږ ته خدام پته نه لګی چې نن زمونږ د ملک مشر څوک دی سبا به څوک زمونږ غریبانان نه خو څوک ځان نه خبره یو
په هیواد کې د ګرانۍ لوجی یوازې میرمنې نه بلکې سړی هم فریاد کوي دغه نارینه کې له جنوبي وزیرستان اوسیدونکو 15 کلن شکیل احمد هم دی چشنی میوی خرسوی شکیل مشال ریڈیو توول چې په موجوده ګرانه کې ورته ژوند کول آسان ندی لکه چې گا کې کم شوه دی نو لدی وجی اکثر په دکان کې میوه خراب شي او په ځای د ګټ ورته تاوان وشي
مخشه نسبت سره ډیر کم خرسي نیم فروټ همشته خراب شي یا همش ګټه کې یا دا چې کم فروټ خراب شي وي دی اغه تاون ریپور سر کوي نو د میجا اغه رنګي خرص خرص نکیږي په کورشم بچی دی د بجلی بلینا د ګیس بلینا دا ډیر زیات زیات روسی 8000 10000 د بجلی بل روسی 5000 روپے وس د ګیس بل لوغلای د ګیسینه هر پس چکړل الټا د کور کر یادو 10000 د کور کر یادو میجا د کور کر ای ویر کی د ګیس بلینا ویر کی د بجلی بلینا ویر کی کا خپل بچیون وسوتی پاکستان شه ژوند نن صاحب میش غریب خلک د پورا ډیر ګروندای
دا چې په موجوده دور کې روانه گرانی د خزو په معاشرتی ژوند ساغ غیظ غورځوي دغه پښتنه مشال ریډیو کاټلنګ کې له بشري حقوقو فعالې رفاقت بیبینه وکړه نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې له دې حقیقت نه انکار کېدای نشي چې پاکستان د مالی بحران ښکار دی او گرانی ورستر بلې زیاتېږي د روزګار موقع د نشت برابر دی نو ممکنه نه ده چې زنانه په داسې حالاتو کې بهتر ژوند وکړي
د کور خرچم ته ولادې پلاسې دی چلیا سړو کارونه نه یا بچی ته نغواړي خدم ته غواړي غم خادي روغ رمزوري هغه کې دا هغه د خود ډیر زیات ضرورتونه یا نو چې هغه غواړي نو خاون خامخا غوسه شي نو په چا یې وس نه کیږي نو په خدي باندې را کیږي دونه پکې اوشي چې ډېرې خدي پکې د خپل کور مباسي دا هغه په خپلو کې جګړه جوړه شي نو هغه کور روانی نو که خاون صرف پیسې وړي ولور کې نو ټوله خرچه هغه ټول هر څه خو زنانه پوره کوي بچوله جامې بچوله خرچه ورکول د بچو روغنځرو خپل روغنځرو خو چې پرس کې د خاون 20000 آمدنی او د کورې 30000 خرچې نو هغه به دا خدای کم دی نه پوره کوي نو خاون خو ته چې ما دا 20000 تاله درک تی پوره کړو نو په دغه دغه جګړه راځي چې ما خو تاله تنخواه درکې تا څه کړو کچاري روزګار راغی لاس کې پیسې را لنګایي ختم شو ارزانی را د خود ژوندۍ به جوړ شي دا متاثر کی
ڈاکٹر شاوانا شاہ پیخور کے خپل کلینک چلوی چپکی د دماغی ناروغانو علاج کوي شیوانی نه مشال ریڈیو و پختل چې د گرانی د بوج لوجی زنانا لسه قسمه ذهنی ستونزو سره مخ کی دی شي نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د معاش فکر یوازې د زنانو د ذهني صحت نه بلکې جسمانی ناروغو سبب هم کېدای شي او بد اغیزی پراتلون کې اولاد هم غورځېدلی شي ځکه چې د بیوزلۍ او ګرانۍ غټو چیلنجونو سره اولس مخ دی او دا چې په ځینې کورنو کې امیدوارې میرمنې او ماشومان یې د پاکو اوبو صحتمند خوراک او میوو ته د لاسرسی نه لرلو له امله د وینې د کمی ښکار شي
ډیره مهنګایي ده نن سبا نو اٹومیٹکلی هر سیز ډیر زیات ګران دی ډیورنګ پرگنینسی ښه خوراک نه ملاویږي نو چې ښه خوراک ورته نه ملاویږي نو اٹومیٹکلی دا هغه چې کوم ماشوم پیدا کیږي نو به ویکنس پی ورته ډیر زیات وي هغه ته به ښه هاسپیټل سہولیات نه ملاویږي هاسپیټل ته به نه شي بوتلی هغه به کور کې دا ماشوم برتھ کیږي نو هغې به چې د ماشوم او د مور دواړو لکه ژوند ته خطره کیدای شي ماشوم ته چې کله نی پیدا شي نو هم ورته د خوراک ضرورت وي د مور نه او چې کله پیدا شي نو بیا ورته د خوراک ضرورت وي نو چې کله مور ته سم نیوٹریشن نه ملاویږي سم خوراک نه ملاویږي نو ماشوم به افیکټ کیږي او دا شانتي مور هیلت هم افیکټ کیږي بلډ پریشر ډیر زیات هاي شي هغه وجه ځکه چې یو سوچ هغه ساتي چې دا خو مهنګایي دا زه خپل یو ماشوم ته نشم پرووایډ کوم بل ته به څنګه پرووایډ کوم نن سبا د مهنګایي د وجه مور چې کاند مور ذهني هغه ډیر زیات افیکټ شوی دی مطلب لکه ذهني هغه ته بيماریاں جوړې شوې دي
مردان د عبد الولی خان پوهنتون اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر حسین علی مشال ریډیو ته ویل چې په اقتصادي توګه غیر محکمه کورنۍ لومبه د خپل کور جنکی د تعلیم د حصول نه منې کوي ځکه چې دغه کورنۍ دا فکر کوي چې سکولونو کالجونو ته د جنکو د لیګلو سرای اخراجات سیوا کیږي او هلکانې کچری تعلیم وکړي نو پراتلون کې وختونو کې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو جوګه کې دی شي
یو وخت کومګه د زنانو د کور د ضرورتو خبره کو نو هغه ته دغه ډیر مشکلات دي چې د خپل کور ضروریات پورا کړي. او بل اړخته کوم وګورو نو د دې ګرانې اثر زموږ د زنانو او د ماشومانو په صحت باندې هم دی. د کم وجه چې زموږ د زنانو او د ماشومانو صحت روز په روز باندې خرابیږي. د دې حالاتو مخنیوي دپاره پکار ده چې د زنانو دپاره بالخصوص د روزګار داسې هلې ځلې شروع شي چې په هغې کې زموږ د وطن زنانو ته بلا سود قرضې ورکړی شي او د هغې روزګار په معاشره کې شروع کړی شي. نو د دې سره به نه صرف هغې خپل ضروریات پوره کړی شي کم چې د هغې د کور دي، بلکې هغې به په خپل صحت او د خپلو بچو په صحت باندې هم توجه وکړي. نو د دې سره به د زنانو چې کوم مشکلات د هغې مخې ته دي د ګرانې په دې کې به کمی راشي.
خیبر پختونخوا کې د ټیکس د محکمې د خزینه سوداګرو لپاره د ترجمانې په حیث کار کوونکې روزینا مشال ریډیو ته وویل چې د ملکی اقتصادي حالاتو خرابېدو سره د ټولنې هاغه کورنۍ چې د نارینو په ګټه وټه بي په صحیح توګه ګزران کېده، نو هاغه خلک په موجوده وخت کې نشي کولی چې په آمدن یې د کورنۍ خرڅونه پوره شي.
پرائسز آف کموڈیٹیز چکم دی آغا ڈیلی بیس باندھے چینج کی گی، فلکچویٹ کی گی لگیا دی، مطلب دے چکل گورنمنٹ دیر نوٹس پرنٹ کی کرنسی چ ڈیر زیادہ پرنٹ کی، نو سرکولیشن آف منی کنٹری کے ڈیر زیادہ شی سے چھ مہنگائی وجوہات کی یو وجہ دا، سپلائی آف منی پاکستان کے ڈیرا زیادہ دا، نو زکا خو مہنگائی رالا، نو زما چی کما واسطہ پریوزی، نو آغا ہاؤس وائف سرم پریوزی او ورکنگ لیڈیز سرا ہم زما واسطہ دا، نو دے سرا خو دوانا دا چی کم کیٹیگریز او فیمیلز دی کا آغی پا کور کی دی او کا آغی فیلڈ کی دی جابز کبھی، نو دوانا افیکٹ شوی دی کم مون کچن نا سٹارٹ کو یا مون لگجوریس آئیٹمز ڈسکس کو، نو ہر س افیکٹ شوی دی انفلیشن نا، گروسری آئیٹمز پورے ہم آغی اس افورڈیبل رینج کی ناراضی.
روزینی دا هم ویل چې په حکومتي کچ د اولس ژوند بهتره کولو په غرض پالیسی سازیانې پکار دي چې د ټولنې یو تن هم د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه محروم پاتې نشي.
دې کې اوس چې موجوده حالات مهنګایي کې چې مونږ ګورو کنه، نو اسینشل پروڈکٹس باندې گورنمنٹ ته پکار دي چې ټیکسز ریډیوس کی. اسینشل پروڈکٹس دي، اسینشل پروڈکٹس چې کم دي هغه فوډ شو، فیول شو، بیسک نیسیسټیز شو، الیکٹریسٹی شو، په دې پکار دي چې ټیکسز ریډیوس شي چې دا پروڈکٹس او دا فیسیلیټیز افورډیبل شي. بل چې کم سیوینګز دي هغه ساتي، ایمرجنسی فنڈ ساتي، او ټولو نه اسانه طریقه ده چې خپل ضرورت محدود کړي، ڈیمانڈ چکم دی اخپل محدود کئی، کنٹرول کئی، مارکیٹ کے اگر شے بار بار مونگ ڈیمانڈ کو نو داغی پرائز زیاتی گی، نو دا دے آسان طریقہ دا دا چی اخپل ڈیمانڈز او اخپل ضروریات محدود کئی، نو دا سے حل راوتیش دی مہنگائی سرا ڈیل کولو.
ملګرو ملتونو د جینډر پرمختیاي انډیکس کال 2019 تر راپور لمخه پاکستان د زنانو اقتصادي پرمختیا کې په 109 هیوادونو کې په 152 نمبر دی. د راپور کې واضح کړل شوی چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې ښځې تعلیم یافته او هنرمند وي، نو د کور د نارینو سره په شریکه کولای شي چې ورته ورپېخو مالی چیلنجونو مقابله وکړي. دا و د نن ورځې خبرونه. راتلونکي اونۍ کې بعد یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازه راکړئ، د الله پامان.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.